السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته خراغلې. په سر کې هم د دې سات خبرونه د یو شمیر رسنیو لخوا د هغو راپورونو لخپرېدو وروسته چې وایي په پنجشیر کې تیر ماښام په 2 چاودنو کې یو شمیر طالبانو ته مرګ ژوبله وختې. د طالبانو د حکومت یوې باوري سرچینې د یوې چاودنې پخلی کړی، خدای نه ده تایید کړی چې طالبانو ته د پکې مرګ ژوبله اوختې وي. د سرچینې چې نه غوښتل نوم په ډاګه شي، ازادي راډیو ته وویل داسې ښکاري چې پیښه د هغو چاودیدونکو موادو د چاودنې په نتیجه کې شوې چې کان کیندونکو یو کان ته لیږدول. د سرچینې دا هم ویلي چې چاودنه داسې سیمه کې شوې چې هلته څوک نه وو، خو یو شمیر کورنیو رسنیو د سیمه ییزو سرچینو په حواله ویلي چې د پنجشیر په درای عبدالله خیل ولسوالۍ کې تیر ماښام د طالبانو په یو قرارګاه کې چاودنه شوې. د سیمه یو سرچینې هم ازادي راډیو ته همدا خبره کړې، خو معلومه نه ده چې څومره کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوختې. خپلواکو سرچینو هم په دې اړه څه نه دی ویلي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سبا چهارشنبه د دسمبر په 10 په یو غونډه کې په افغانستان کې روان وضعیت وڅېړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا غونډه به د کابل په وخت ماښام په 9:30 جوړ شي. په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه دا غونډه د بشري حقوقو له نړیوال ورځ سره هممهاله جوړوي. هغه حقونه چې په افغانستان کې وضعیت ته اندېښنې ورستربلې په ډېری دودي. د 250 څخه زیاتو د بشري حقوقو ډلو او نورو غیر حکومتي سازمانونو د 3 شنبه په ورځ د جرمني له حکومت څخه یو ځل بیا وغوښتل چې هغه سلګونه افغانان جرمني ته ولېږدوي چې په پاکستان کې بند پات دي او برلین په خوا هغوی ته پناه ورکړي. دغه بنسټونه چې پکې د امنیسټي انټرنیشنل، سیف د چلډرن، هیومن رایټس واچ او د کلیساګانو ډلې شامل دي، له حکومت څخه غوښتنه کوي چې شاوخوا 1300 دغه افغانان د پاکستان جرمني ته ولېږدوي. دوی وایي چې دغه افغانان د محل په پاکستان کې افغانستان ته د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي. وړاندې تر دې په وروستیو 2 اونیو او میاشتو کې جرمني شاوخوا 330 کسان له پاکستانه جرمني ته انتقال کړي دي. په خیبر پختونخوا کې پر یوې امنیتي پوستې د وسلوالو برید کې شپږ سرتیري وژل شوي. د روټرز خبري اژانس راپور لمخه درې یو امنیتي سرچینو ویلي چې وسلوالو تیر شپه د پاکستان شمال لویدیځ ته د افغانستان پولې ته نږدې د کورمې په سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې برید کړی دی چې تر اوسه یې چا مسؤلیت نه دی اخیستی، خو په دې سیمه کې ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان فعالیت لري. او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی وایي کیف هیڅ اخلاقي مسؤلیت نه لري چې د خپل خاورې یو برخه روسیې ته ورکړي، په داسې حال کې چې واشنگتن د دغو هیوادونو ترمنځ د جوړجاړي په لټه کې دی. هغه پرون دوشنبه په یو آنلاین غونډه کې د یو پوښتنې په ځواب کې چې آیا کیف روسیې ته د خاورې پر ورکولو غور کوي وویل، موږ د اوکراین د قانون زموږ د اساسي قانون یا د نړیوالو قانون نه مخې دا حق نه لرو او نه هم اخلاقی مسؤلیت لرو چې دا کار وکړو. زیلنسکی زیاته کړي بیل شک روسیا ټینګار کوي چې دوی ورته خاوره تسلیم کړي، خو په خبره یې دوی دا کار نه کوي ځکه چې د همدې لپاره یې جګړه وکړه او کوي. د امریکا د سولې د پلان په اړه د نظر ورکولو پر مهال زیلنسکی وویل چې دغه پلان شل مادو ته راکم کړل شوی او هغه ماده ترې لري شوی چې د په خبره د اوکراین ضد وي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي هغه ادارې له بودیجوي کمښت سره مخامخ دي چې ښځې یې مشري کوي.
دا روحي او رواني او هم چرن اقتصادي ستونزې د افغانو ښځو په ژوند کې رامنځته.
د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي د افغانستان او روسیې مشرانو تر نورو ډیر خبریالان ځپلي. د پاکستان لوی درستیز وایي طالبان باید د دوی او ټي ټي پی ترمنځ اړیکو کې یو لوری انتخاب کړي. نن د فساد په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. د یوې مرستندوی ادارې کارکوونکی وایي د خپلې ادارې اډانه کې لا هم فساد ګوري.
محلی چارواکی دوی تر خپله برخه وغواړي، مثلا یوې وسوالۍ ته زر کارتونه د خوراکي توکو د ویش د توضیع دپاره راشي، نو بیا 300 ولسوالۍ مسؤلین تر واخلي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبري مجلې تر پایه راسره پاتې شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، سبا د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه یو فوق العاده غونډه جوړوي. دا ورځ یا دا غونډه د بشري حقوقو له نړیوالې ورځ سره هممهاله جوړیږي. هغه حقونه چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې وضعیت ته اندېښنې ورسترولې په ډېرې دودي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې پر ښځو له بندیز وروسته هغه ادارې له بودیجوي کمښت سره مخامخ شوي چې مشري د ښځو په لاس کې ده. دا چې دا کومې ادارې دي او له دې بودیجوي مشکله څومره ښځې متاثر کیږي، په دې اړه پام وکړئ. دی راپور ته
دا سیمهال چې په افغانستان کې ورس تربلې د طالبانو د حکومت د محدودیتونو لامل پر خزو د کار ساحه تنگ شوې. د ملګرو ملتونو د خزو څنګه یو امن خبرداري ورکړي چې په دغه هیواد کې به د خزو په مشرۍ ادارې د بودیجې د کمخ لامل له دندو د خپل دیرش سلنه خزینه کارکونکو ګوښه کول ته اړ شي. د ادارې پرون دوشنبه د دسمبر 8 په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي، د مرستو د کمیدو له امله د خزو په مشرۍ د هر لسو ادارو او سازمانونو له ډلې څلورې دي تاړې شوې چې خپل خزینه پرسونل دیرش سلنه کم کړي. ملګرو ملتونو ویلي ډېرې دا بنسټونه چې په افغانستان کې د خزو انجونو د ملاتړ د سیستم د ملاتیر ګڼل کیږي اوس مهال د بودیجې له سخت کمښت سره مخ دي. یو ان وومن د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو د شپاړس ورځنی کمپاین په مناسبت په دغه بیان کې لیکلي، موږ نشو کولای چې د دوی مخکخ مشرتابه له لاسه ورکړو. د ملګرو ملتونو د خزو څنګه یې وړاندې د نړیوالو مرستو کمیدو ته په اشاره لیکلي چې له ډېرې دغه سازمانونو او بنسټونو سره مرستې زخت زیاتې کمی شوي او هغوی اوس اړ کړي چې هغه خزي هم له دندو ګوښه کړي چې تر اوسه پورې د مرستو بهیر جاري ساتلې. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې یو ان وومن راپور ورکړی و چې په افغانستان کې د ښځو په مشرۍ سیمهییزو بنسټونو د خپل تمویل نږدې 15 برخه له لاسه ورکړي. دې ادارې ویلي واک ته د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته او د ښځو د ملاتړ د پخوانیو سیستمونو له ړنګېدو راهیسې میلیونونه ښځې د مرستې غوښتلو لپاره هیڅ ځای نه لري او اړینو خدمتونو ته د دوی لاسرسی په کلکه محدود شوی دی. په همدې حال کې د کابل یوې اوسیدونکي چې د ښځو په یو بنسټ کې دنده درلوده او له کوره یې په انلاین بڼه کار کوو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل دنده یې له لاسه ورکړې او اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. نوموړي وویل په داسې یو هیواد کې چې بېوزلي پکې له وړاندې په بېساري ډول زیاته ده، د مرستو کمښت خزیلا اغېزمنوي.
د مرستو کمښت په دې برخه کې د ښځو د ګوښه کېدو لامل شوی. په داسې شرایطو کې چې نه خو د ښوونځي ته تګ اجازه شته، نه د دولتي ادارو کې د کار کول اجازه شته ده، او دغه وروستۍ کومه هیله چې د دوی افغانو ښځو ژوندې وه هغه هم له دوی څخه اخیستل کیږي، او د ستونزې نه مشکلاتو له وجې دوی په کور کې نیول کیږي. نو دا روحي او رواني او هم چنان اقتصادي ستونزې د افغانو ښځو په ژوند کې رامنځته کوي.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي هغه مېرمنې تر ټولو ډېرې زیانګالې دي چې د کورنیو مشري ور په غاړه ده. د ښځو د حقونو یوې فعالې یاسمین یقین نبی زاده ازادي راډیو ته وویل
د کشور کې زنان از ابتدایي ترين حقوق انساني خاط محروم هستند و هر روز با محدودیت های تازه اینا روبرو هستند. پس تضعیف یا تعطیلی سازمان ها یعنی از بین بردن آخرین سنگرهای حمایت، مشاوره، آموزش و امنیت روانی بر زنان است. این نهادها فقط ساختمان یا دفتر کار نمی باشد. برای بسیاری از زنان و دختران تنها جایی است که می توانند بدون ترس حرف بزنند، کمک بگیرند و احساس کنند که هنوز کس صدایشان را میشنود.
یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د خزو څنګ د تازه بیان داسې محل دی چې دوه ورځې مخکې د دسمبر په 10 د ادارې په افغانستان کې کارځینو ته د دوی د خزینه کارکونکو په ورتګ د طالبانو د بندیز د درې میاشتو پوره کېدو سره ویلي وو دغه بندیز د خیر ښېګڼې چارې متاثر کړي او په وینای هر څومره چې وګدېږي په همغې اندازه ژوند ژغورونکي خدمتونه له خطر سره مخ کوي. دوی دا هم ویلي وو چې افغان خزینه کارکونکي دې موده کې د کورونو او ټولنو له لارې د خیر ښېګڼې حادثو له هغې ډلې د زلزله ځپلو او پاکستان او ایران نه د راستنو شویو ملاتړ ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت په ډیری دولتي او نه دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولې چې لامل یې د بیلابیلو راپورونو پر بنسټ په دې هیواد کې د ښځو اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
په نړۍ کې د ژورنالیستانو د ځپلو په اړه د بی پولي خبريالانو د ټولنې لخوا تازه راپور خپور شوی د دې راپور پر اساس افغانستان او روسیا د ځمکه په سر هغه دوه هیوادونه دي چې تر نورو هیوادونو زیات پکې خبريالان نیول شوی او توقيف شوی دي. دا چې د راپور جزئیات څه دي اسمت سروان ته غوښی.
د بی پولي خبريالانو ټولنې په راپور کې چې د 2015 کال د دسمبر په 9 مخبور شو راغلی چې ولادیمیر پوتین او ملا هیبت الله اخونزاده د نړۍ هغه دوه رهبران دي چې تر ټولو زیات رسنیز فعالان او خبريالان ځپلی دي. د راپور پر بنسټ روسیې په 2015 میلادي کال کې د شوروي اتحاد له لړنګې دورسته د مطبوعاتو تر ټولو ستره ځپنه تجربه کړه او په نړیوال شاخص کې د روسیې ځای تر ټولو ټیټه درجه یعنی 101 مقام تر ولوید. راپور وی د ملا هیبت الله اخونزاده تر مشه لاندې افغانستان کې ژورنالیستان له بدریغه سانسور سره مخامخ شوې دي او پر لپسې محدودیتونه او بندیزونه د دې وضعیت ښکارندوی کوي. راپور زیاتوي چې د 2020 کال په اگست کې د طالبانو له بیا واکته رسیدو وروسته تر اوسه تر 115 پټ ډېر رسنیز کارکونکي نیول شوي دي چې یوازې په 2015 میلادي کال کې شمیر 15 کسانو ته رسیږي. په راپور کې راغلی چې طالبانو د توانا خبری آژانس مسؤول او د رسنیزو بنسټونو او خبریالانو د فدراسیون مشر ابوزر سارم سریپولی او د جاپان د ان ټی وی تلویزیون خبریال شکیب نظری د تعړ کړی چې جعلی اعترافونه وکړي چې ویډیو یې وروسته په ټولنیزو شبکو کې خبره شوه. همدارس د AFK نیوز خبريال مهدي انصاري د 2014 کال په اکتوبر کې د طالبانو د استخباراتو لخوا د امارات پر ضد تبلیغاتو په تور نیول شوی او د یو نیم کال بند سزا ورته ټاکل شوی. له هغه څخه په جبر اعترافات اخیستل شوی او خبره شوی دی. د راپور لمخې په منځني ختیځ کې تر ټولو ډېر ژورنالیستان په ایران، عراق، سوریه، سعودي عربستان، لیبیا، فلسطین، یمن، الجزائر، لبنان، بحرین، امارات، مصر، اسرائیل، تونس، اردن، مراکش او کویت کې په ډېر خطرناک حالت کې دي. د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي چې په تیرو 12 میاشتو کې د ژورنالیستانو د وژلو شمیر لوړ شوی او له 15 وژل شویو رسنیزو فعالانو څخه 350 تنه د جګړو یا جنایتکارو شبکو قرباني شوي چې نیمایي په منځني ختیځ کې وژل شوی دي. د راپور لمخې د دغو کسانو شاوخوا 43 سلنه خبریالان یوازې په غزه کې د اسرایلی ځواکونو لخوا وژل شوي دي. د روسیې پوز په اوکراین کې لا هم اوکراینی او بهرنی ژورنالیستان پنشه کوي. سودان د خبريالانو لپاره یو تر ټولو په مرګونی جنگي زون بدل شوی دی. په مکسیکو کې بیا د جرمی باندونو زیات فعالیت په 2015 کال کې د خبريالانو د وژلو د زیاتوالي عمده علت ګڼل شوی. راپور په پای کې څرګندوي چې د 2015 میلادي کال د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې 121 ژورنالیستان په چین کې، 48 په روسیا کې او 48 په میانمار کې ناحق بندیان دي چې دا درې هیوادونه په نړۍ کې د خبريالانو د بندیانو تر ټولو لوړ شمیر لري. په افغانستان کې هم و ژورنالیستان او رسنیز کارکونکي لا هم په بند کې ساتل کیږي.
azadiradio.com تاسو آزادۍ رادیو ته غوږی د پاکستان د پاوز مشر عاصم منیر وایي د طالبانو حکومت باید له دوی او ټي ټي پی ترمنځ اړیکو کې یو لوری انتخاب کړي. نوموړي ویلي چې د طالبانو د حکومت له رامنځته کېدو وروسته په پاکستان کې د حملو ګراف لوړ شوی او دغه پاکستانی چارواکي د طالبانو حکومت ورنوي چې د ورانکارو ډلو ملاتړ کوي. تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان وسلوالو ځواکونو مشر عاصم منیر ویلي چې د طالبانو حکومت باید له پاکستان سره د اړیکو ساتلو او د پاکستان طالبانو د ملاتړ ترمنځ یو انتخاب کړي. د ډان په ګډون ځینو پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې نوموړي دا څرګندونې د دوشنبه په ورځ د ډسمبر په 8مه د پاکستان د وسلوالو ځواکونو د قومندان په توګه په خپل لومړنۍ وینا کې د هغه هیواد د پاوز په عمومي مرکز کې د درېګونو وسلوالو ځواکونو د افسرانو پښتون کې وکړي او ویلي چې د طالبانو رژیم ته دا پیغام ورکړی چې د فتنه الخوارج یا پاکستان ترمنځ د انتخاب کولو پرته بللار نه لري. فتنه الخوارج هغه اصطلاح ده چې پاکستانی چارواکي تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی تکاروي. پراپور کې راغلی چې هغه هند ته هم دا خبرداری ورکړی چې په ځان دوکه کولو یا خیالاتو کې ښکیل نه سي، ځکه په خبره یې د پاکستان راتلونکی ځواب به تر دې هم ګړندی او ډیر سخت وي. د ډان په راپور کې وړاندې راغلی چې اسم منیر زیاته کړې چې د مخ په زیاتېدونکو ګواښونو له امله د هغه هیواد درې ګونه وسلوال ځواکونه باید د یو متحد نظام سره کار وکړي او د مخ په زیاتېدونکو او بدلیدونکو ګواښونو په پام کې نیولو سره د ځواکونو ترمنځ د یو واحد ګډ جوړښت لاندې څو اړخیز عملیات پیاوړي کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې د تحریک طالبان پاکستان موضوع د هغه هیواد کورنۍ مسله بللې او ټینګار یې کړی چې د افغانستان له خاورې به د نورو هیوادونو پر وړاندې کارولو ته اجازه ورنه کړي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر ISPR د دوشنبه په ورځ د ډسمبر په اتم اعلان کړی چې د راولپنډۍ په عمومي مرکز کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز سید اسم منیر په رسمي ډول د دفاعي ځواکونو د لومړي مشر سی ڈی ایف په توګه ګمارل سوی دی. یو شمیر امنیتي او سیاسي کارپوهان وایي چې اسم منیر ته د پراخو واکونو ورکول ښیي چې پاکستان د ترهګرۍ پر وړاندې د جدي اقداماتو او پر طالبانو د فشار راوستو اراده لري. له دې ډلې کارپوهانو اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
صلاحیت نظامی را وقتی با اسم منیر رادن یه با مانه ازیش که
اسم منیر تا پوزی زواک ورکول پا دی مانه دی چه دوی ده تراغر پا مسئله که جیدی دی احتمال لری چه ده تراغر پا ورانده ده پاکستان راتلون که گامونه با دیر جیدی وی او پا دی برخه که دوی حسه که وی چه ده طالبانو پر حکومت فشار راوڑی. خدا چه آیا تی تی پی پر اختیار ده پاکستان لپاره یو گواخ دی یا دا چه یو پلمه دا چپ په ګاونډي هیوادونو کې مداخله وکړي د وخت ریډو سره بزواب پیدا شي.
د پاکستان د پوز مشر اسم منیر هند ته په داسې وخت خبرداري ورکړی چې د هند بهرنیو چارو وزارت ویان راندیور جیسوال په یو خبری کانفرنس کې ویلي چې هند په افغان ملکی وګړو هر ډول برید په کلکه غندي او د افغانستان د حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ ملاتړ کوي. د هندو ایشین نیو سرویس په ګډون ځینو هندي رسنیو د دوشنبه په ورځ د ډسمبر په اتمه د نوموړي په حواله وویل چې دوی راپورونه ترلاسه کړي چې افغان ملکی وګړي په سرحدي نښتو کې وزل سوي دي. په وروستۍ پیښه کې د ډسمبر په 5مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سپین بولدک چمن په پوله د طالبانو ځواکونو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د نښتو په پایله کې څلور ملکیان ووژل شول او څلور نور ټپیان شول. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د نومبر په 25مه پاکستان په پکتیکا، خوست او کونړ کې د هوایي بریدونو په ترسره کولو تورن کړ او وی ویل چې یادو بریدونو کې د یوې کورنۍ لږ تر لږه لاس غړی وزل سوی او څو نور ټپیان سوی دي. که څه هم پاکستان په دې برید کې هر ډول لاس لرل رد کړل، خو د طالبانو د حکومت ویان خبرداری ورکړ چې دوی به په مناسب وخت کې پاکستان ته لازمی ځواب ورکړي. د طالبانو او پاکستاني پوځي ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی د روان کال د اکتوبر په 12مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د نښتو وروسته زیات سو. د دې ستونزو د حل لپاره په دوها او استنبول کې د طالبانو او پاکستاني پلاوو ترمنځ څو پړاوه خبرې اترې هم وسوې، خو کومه مشخصه پایله یې ورنه کړه. اسلام آباد ادعا کوي چې د پاکستان د بې ثباتۍ ریښه په افغانستان کې ده، خو طالبانو په وار وار دا ادعا رد کړې او د پاکستان ناامني یې د هغه هیواد کورنۍ مسله بللې ده.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم ورځو د ځوانانو یوې موضوع ته. هغه دا چې په خوست او دغه راس پکتیا کې د 12مه ټولګیو فارغان وایي چې دوی ته له فارغېدو وروسته او دغه راس په آزاد وخت کې باید د مسلکي زده کړو او نورو روزنو زمینه برابر شي. نجیب الله خیل پر دا راپور راستولی.
په خوست کې د خصوصي ښوونځیو د سګنی کال د 12مه ټولګیو فارغان له اړوندو ادارو غواړي چې دوی لپاره د کانکور ازموینې د تیاری پروګرامونه جوړ کړي. دوی د ډسمبر په اتمه په دې ولایت کې د یو خصوصي ښوونځي د زده کوونکو فارغانو د نمانځنې په پار جوړو شوو مراسمو کې وویل په اوس وخت کې د کانکور ازموینې سختې دي او د ښه تیاري پرته دوی ته د خوښې وړ پوهنځیو ته لاره موندل ستونزمن دي. د 12م ټولګي او تن فارغ سهیل سلطانی مشال روډي ته وویل
د مونږ د معرف شهدا د معرف او د موصل شهدا هیله ده چې په ژمي کې مونږ ته د کانکور لپاره داسې تنظیمات لاسته راوړي چې مونږ په دې ژمي کې د کمکور لپاره هڅه وکړو چې مونږ د خوښۍ پنځای ته لاسرسی پیدا کړو.
فارغان زیاتوي ځوانان باید راتلونکي ته نهیلي نه وي، بلکې په غښتلي هوډ باید د ځان او هیواد راتلونکي لپاره لوړې او مسلکي زده کړې وکړي. یو بل تن فارغ زده کوونکي قدرت الله سنگین وویل،
زده کوونکو ته چې دوی ناهیلي شوي دي او یا زده کړې نه کوي، دوی ته مې پیغام دا دی که چېرته دوی په غربت کې وي او یا هم زده کړو ته لاسرسی نه لري، نو دوی دې په کافي اندازه سره ځان ته د زده کړو لاسرسی پیدا کړي، که هغه په هیواد دننه وي یا هم د هیواد څخه بهر وي.
خصوصي زده کوونکي دا هم وایي تر دولسمو ټولګیو پورې زده کړې یوازې د اساسي او لوړو زده کړو لپاره یوه دروازه کیدلی شي، ځکه د اوس وخت اړتیا دا ده چې یو کس د ماسترۍ او دکترا تر کچې زده کړې ترلاسه کړي. د دولسم ټولګي او بل فارغ سراب منګل ویل،
په ټولو ځوانانو باندې دا غږ کوم چې په دغه دولس کلن بهیر باندې تاسو بسنه مه کوئ، لوړې زده کړې وکړئ، لوړ تعلیمات وکړئ، لوړ تحصیلات وکړئ، تر څو دغه ګران هیواد افغانستان د سیالانو سره سیال کړو.
بل لوري ته په خوست کې د خصوصي ښوونځیو مسؤلین وایي چې په ټوله کې په افغانستان کې ښوونیز بهیر په هغه کچه نه دی چې د نننۍ نړۍ اړتیاو ته ځواب ویونکي وي، نو اړوندو ادارو ته باید دي چې د پوهنې بهیر ته ډیر پام وکړي. د برنامه یو منتظم حکمت زیار ویل،
د اوسنی اثر چې کوم دی دا د ټکنالوژۍ اثر دی، نو ما بیا د وړ زده کړو وزارت، د پوهنې وزارت، اړوندو نورو مربوطه اداراتو نه دغه هیله ده تر څو په دې برخه کې چې څومره زیات کار ته اړتیا ده په هماغه ډول اولیت ورته ورکړل شي او زیات کار ورته وشي.
یاد دی وی خوست د خصوصي ښوونځیو له اړخه د هیواد د هغو ولایتونو له ډلې دی چې د خصوصي ښوونځیو شمیر پکې نسبتا ډیر دی. د پوهنې ریاست د اړوندو ادارو د معلوماتو له مخې په خوست کې د 370 حکومتي ښوونځیو په څنګ کې 1300 بابه خصوصي ښوونځي فعالیت لري، چې دا مهال یوازې په خصوصي ښوونځیو کې نږدې 850 زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي.
له خبرونو ور اخوا،
اوریدونکو ورو ورو د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو. په ورسوي کې هم ورزوی بل ټولنیز موضوع ته هغه دا چې نن د دسمبر 9 د فساد په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. ملګری ملتونه وایي نړۍ له ګڼو ننګونو، تراژیدیو، نابرابریو او بې عدالتیو سره مخ ده چې ډیری یې له فساد سره تړلی دي. په افغانستان کې که څه هم د طالبانو له واکمنۍ وروسته پر فساد د څار ادارې نشته او په دې برخه کې هیڅ ډول څیړنه نه ده شوې، خو یو شمیر خلک شکایت کوي چې دوی خپل شاوخوا کې د فساد ځینې پیښې ګوري. تفصیل په دې راپور کې وو.
افغانستان کې د فساد وضعیت د پخوا پرتله هم له ستونزو ډک دی.
ادعا کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنیتو وروسته هم په یو شمیر دولتي او نه دولتي ادارو کې فساد شته، خو بڼه یې بدله شوې ده. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل له یوې نړیوالې مرستندوی ادارې سره د مرستو د ویش په برخه کې کار کوي او تور پورې کوي چې ډیری وخت د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو او زورواکو لخوا فساد سره مخ کیږي.
نړیوال سازمان چې څه وخت د اړمنو مستقب سره مرسته کوي، دلته چې کوم محلي چارواکي دوی تر خپله برخه وغواړي، مثلا یوې وسالې ته زر کارتونه د خوراکي توکو د ویش د توزیع لپاره راشي، نو بیا درې سوه ولسوالۍ مسؤلین تر واخلي، تر بیا مالکان چې کوم ورسره شریک دي هغوی تر واخلي، نو پنځه شپږ سوه اووه سوه کارتونه هغه هم د دې ملکانو په لاس باندې منحل شي او هغه واقعي ډول مستحقو ته نه رسېږي. په افغانستان کې د فساد وضعیت د پخوا پرتله هم له ستونزو ډک دی. همدارنګه د شفافیت نشوالی، د حساب نه ورکول او محدود رسنیز او مدني فعالیتونه د فساد زمینه برابروي.
د لغمان ولایت اوسیدونکو حکمت بیا د فساد تر ټولو ښکاره بېلګه په لوړو زده کړو سمبال وړو ځوانانو ته په دولتي مهمو او متوسطو ادارو کې د دندې نه ورکول بولي.
هغه ځوان چې لیاقت ولري، تعلیم ولري، حتی تماسره دکترا پورې زده کړې کړي، خو مګر چې جهادي سابقه ونه لري او د جهاد په نوم باندې دا ونه لري او هغه ونه لري، نو بس په دغه معنی د خپل اداري فساد تلمن وهل دي چې دالي تعلیم یافته قشر دی پاتې او بې تعلیم مخکې همدا ډول زموږ د کلي نفر دي، ما سره په اداره کې پاتې شي، خو مگر نه تعلیمی نه جهادی سابقه نه دا واغه خو مگر څنګه روابط روابط هم دا فساد دی روابط هم دا فساد دی چې په لیاقت باندې سړی زیاته نه رسی د اداري فساد دی
دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر 9 د فساد پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده ملګرو ملتونو په دې اړه په خپل ویبپاڼه خبر کړي بیان کې ویلي چې سموګ نړۍ له ګڼو ننګونو تراژیدیو نابرابرۍ او بې عدالتیو سره مخ ده چې ډیری د فساد سره تړلې دي دغه سازمان زیاتوي چې په نړۍ کې د 1.9 میلیارد ځوانانو شتون فساد سره د مبارزې په برخه کې د نړۍ د نفوس نږدې 1/4 برخې په توګه د راتلونکي لپاره خورا مهم دی خو افغان ځوانان چې افغانستان د وګړو له نیمایي زیاته برخه جوړوي وایي د طالبانو حکومت په بېلابېلو برخو کې محدودیتونو په لګولو فساد سره د مبارزې په برخه کې د دوی د څار او افشاګرۍ مخه ډپ کړې ده له دې ډلې د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
په اوسنۍ شرایطو کې په افغانستان کې ځوانان نشي کولای چې د فساد مخنیوي په اړه باندې یا د فساد له منځه وړلو لپاره دوی مدني فعالیتونه ترسره کړي ځکه چې په افغانستان کې شرایط داسې دي چې دلته دا رقم په حساسو موضوعاتو باندې هیڅوک نشي راټولېدای چې د فساد پر وړاندې دوی مبارزه پیل کړي دوی شعارونه ورکړي دوی مثلا لارو سړکونو ته راوځي تر څو هغه کسان چې په واک کې دي یا هغه کسان چې په فساد تورن دي د دوی مخنیوي وکړي هغه کسان چې له فساد دوی اړ کړی شوي دي نو دوی خپل غږ نشي اوچتولی
له دې ننګونو سربیره افغان فعال ځوانان او ټولنیزې ډلې د مرستو رسولو عامه خدمتونه او سیمه ایز ادارو کې د شفافیت غوښتنه کوي او ټینګار کوي چې فساد فقر نابرابري او ټولنیز بې عدالتي نور هم پراخوي د ملګرو ملتونو په ټکو د 2040 2050 کال د فساد پر وړاندې د نړیوال ورځي کمپاین د هغه رول په اړه تمرکز کوي چې د رښتینولۍ ځوان ساتونکو د مدافعینو په توګه لوبوي د فساد او د دوی په ټولنو باندې د اغیزو په اړه په هوای لوړوي د بیان لمخې ځوانان به په فعال توګه په دې بحثونو کې برخه واخلي بلې تجربه به شریک کړي او له فساد سره د مبارزې لپاره به نوښتګري حل لارې وړاندې کړي په راپور کې مرکزي کسان ټینګار کوي چې له 2021 کال راهیسې لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د څارنې میکانیزمونه او د فساد ضد ادارې کمزوري او شفافیت کم شوی چې د فساد پر وړاندې مبارزه نور هم ستونزمنه کړې ده دا هغه څه دي چې له فساد سره د مبارزې او روڼتیا د چارو ځینې پوهانو هم په اړه اندېښنه ښیي او دوی بیا په دې باور دي چې تر کومه په هیواد کې اساسي قانون دغه شان د حکومتي چارواکو او دولتي مسؤلینو په کچه د سزا واضح قانون او په پراخه او بې پرې ډول په بېلابېلو برخو په ځانګړې توګه اداري فساد سره مبارزه به اسانه نه وي له دې ډلې د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ د څارنې برخې پخوانی مسؤل عزت الله ادیب ازادي راډیو ته وویل
یو څه چې په افغانستان په اوسنیو حالاتو کې ډېر واضح دي هغه دا دی چې هلته په هیڅ ډول مرستو درېمګړی نظارت نشته ځکه درېمګړی نظارت ته نه اجازه شته او نه هغوی دپاره کوم چوکاټ شته د نظارت اړوند ادارې فعال نه دي او نه داسې کارونو ته اجازه ورکول کیږي ځینې نړیوالې ادارې داسې ښیي یا ځینې داسې پروژې عملي کوي چې ګویا دوی پر خپلو کارونو د نظارت پروګرامونه لري خو هغه پروګرامونه په خپل ذات کې جدي ستونزې لري او نیمګړتیاوې لري یا شفافیت نه لري او یا یوازې د پروژوي هدف لپاره
خغلی ادیب وایي دا مهال په افغانستان کې تر ټولو ډیر اداري فساد په بېلابېلو برخو کې د نړیوالو مرستو او قانوني او تدارکاتي تړونونو کې ترسره کیږي هڅه مو کړه په راپور کې د مرکزیو کسانو د ادا او پر د طالبانو د حکومت نظر ولرو خو وایاندې ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایان عبدالمتین قانی ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې هیڅ چاته به په هیڅ برخه کې د فساد اجازه نه ورکول کیږي دغه راز وړاندې د دوی د مشر ملا هبت الله خونزاده په ګډون د حکومت بېلابېلو چارواکو ادا کړي چې په مختلفو برخو کې له فساد سره مبارزه کړي او دا یې د چارو په لومړیتوبونو کې ده د یادونې ده چې افغانستان له تیرو دوو لسیزو راهیسې د روڼتیا نړیوال سازمان په درجه بندۍ کې تر ټولو ټیټې نمرې ترلاسه کړي او اداري فساد پکې له لویو ننګونو بلل کیږي د روڼتیا نړیوال سازمان د 2040 کال لپاره په خپله خبره کړې ارزونه کې ویلي و چې افغانستان د مفسدو هیوادونو په لیست کې چې 180 هیوادونه دي 115 ځای لري دغه سازمان ویلي و چې افغانستان ته د روڼتیا په برخه کې له 100 نمرو 12 نمرې ورکړي او له فساد سره د مبارزه په برخه کې 3 درجه شاته کړای دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې د 2003 کال د اکتوبر په 1 د فساد پر وړاندې د ملګرو ملتونو کنوانسیون تصویب کړ او غوښتنه وکړه چې سرمنشي د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو دفتر د کنوانسیون د غړو هیوادونو د کانفرنس پریکړه لیک لپاره د سکرتریات په توګه وټاکي. لغه وخت راهیسې 190 ګوندونو د کنوانسیون د فساد ضد مکلفیتونو ته ژمن دي چې د ښې حکومتولۍ حساب ورکولو او سیاسي ژمنې اهمیت نږدې نړیوال پیژندل ښیي. د فساد پر وړاندې د مبارزې ورځ له همدې نیټې راهیسې د دې کنوانسیون د غړو هیوادونو لخوا نمانځل کیږي چې افغانستان یې هم غړی.